السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونه نیمه نړۍ او د غرض د ازادي میلمه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسلې څېړل شوي او د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ همکار احمد تکل له بختجان دلسوز زره چې یو شاعر دی مرکه کړې ده. دا مرکه او دا بل پروگرام روست رازی خو په پیل کې په موکړې د 2 ساعت خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د فوایدامه وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د غلار د غره د خویدو لپاره تړل شوی و او لدرې ورزنې او هڅو روسته پرون مخام بیرته پرانستل شو. د دوی پټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یو فرعي لار باندې تګ راتګ کاوه. د کابل جلال آباد لوی لارې د تیرې سمبلی یا واګی میاشتې په ورسوي کې هم په ماهی پر سیمه کې د غره خویدو لپاره څو ورځې بند و چې هغه مهال موټرو ته د کاپیسا او یا هم لته بند لارې د تګ راتګ سپارښتنه شوې و. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته زورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته بیول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغه شورا په وینا یوازې د تیرې یک شنبه پورې پاکستانی پولیس او اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهر څخه واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمیر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه وارديږي چې کیفیت ښه نه وي. دغه فابریکا د پلیچرخي په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې تر دې وړاندې صنعتکارانو د غلطه د برېښنا په ګډون له یو شمیر اسانتیاو له نشتونه شکایت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران د عمله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه تمریناتي میچونه یې د پاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبي کوي. دغه میدانونو سره دغه په هوا سره دغه سره د بلتیا په اساس باندې
رئیس احمد زید زیاته کړه چې افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتله ښه وځلیږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره د یو لارښود روزون کې د ټاکل کېدو خبر هم ورکړی. د کرکټ بورډ د بیان پر اساس د هند د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا د نړیوال جام د سیالیو پر مهال افغان لوبغاړو سره د یو منیټوریا لارښود په صفت دنده ترسره کوي. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. په نړیوال جام کې د نړۍ لاس غوره لوبډلې برخه لري. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمند دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپور نه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړه. د آزاد اروپا فردا څانګې لیکلي الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال له لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر و څو کاله وړاندې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی و. کچر تل فوټبال د سیاسي ګټه اخیستنې تور ثابت شي، الاتحاد ټیم به درې امتیاز وګټي، خو برعکس ایرانی لوبډله به مالی جریمه شي او ښایي څو لوبو محروم شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی ناریشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شو ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي، خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د گمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیتسو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبه په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلي او واک ته رسېدلی دی. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ. اوریدونکو دا خبرونه مو چې واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د پروګرام په ډیره برخه کې نیمه نړۍ او د غرض د ازادي میلمه مرکه اورئ، خو دا پروګرام کې به لنډه خبرې برخه کې هم تم شو چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې په دې وروستیو کې پرې کړی تنګه شوې ده. په ورته وخت کې د ایران د پارلمان یو شمیر غړو پر خپل حکومت انتقاد کړی دی چې د ناقانون افغان کډوالو په ورته کې پاتې راغلی دی. د ایران د معلوماتو له مخې د محل شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي، او یو شمیر ایرانی چارواکي دا کوي چې په ښارونو کې د افغانانو زیاتېدو هلته خلک اندېښمن کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
نوراغا رحمانی له دوه کلونو رئیس ایران کې اوسیږي. هلته په رستوران کې کار کوي، خو وايي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاته ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مونږ هم دلته کار کوو، په خدای مجبوری ته پاره راغلی یو، انا زمونږ نه خوښیږي چې زه پته نه لري اوسیږو. دلته کار کوو، وايي چې غیر قانوني راغلی، هم دې خاطر پیسې هم نه راکوي، سره وخت زور هم وايي، هم دې خبر دی دوی نه قانوني نه دی راغلی ورسره زور وايي. مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو، هم دې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي.
رحمانی چې لوګره ایران ته تللی وایي، د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي، په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې، د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړې هم وي، د نورو کاریګرو په کمه اجوره ترې کار اخیستل کیږي. دا د دې تورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې ترې وبریده دا ستونزه شته.
د آزادي اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي، په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړي. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علی ورستیو توند خبرو ته اشاره شوی چې ویلی دی په اکثرو خارونو کې خلک د کډوالو لپاره حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علی نیوکه کړي چې حکومت د کډوالو دراتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایرانی سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپا اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خبرې کړي. دا وروسته لاغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل، د یوې جوړې کړنلارې له مخې له ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2018 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2022 کال کې وشوه، 2,06,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15,000 افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړم د مشمن سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوډیونکو سلامونه می ومني
څنګه ته د خپلې خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي هغه خځه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري
دا یو میرمنی غاک مو اوریده چې ویلې یو شمیره میرمنی چې خپل داند او ماشنه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي هغه نارینه چې میرمنو ته دیغه په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري
خځه رئیسل کو رازان د شارم ګنیزان په یو بي غوري ګنيسي خپل پردای ماته په غوره کې ساله ز تر مخته او خځه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده زکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه
نن امدا موضوع چې ملتیا مو کړی قدر منو جنکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خواښ وي یا نه وي امغه باغوندي د ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري ټول لګښت نارینه برابروي امدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي د کابل یو اوسیدونکی چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې دا خپل کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي
څه ګټه د خپلې یو خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې نو ښځې ته اصلا نو واک ورکوي نه اختیار سي هغه ښځه لاړ سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خراب راوړو ښځه به په کور کې تحمل وي ځکه د خپله ګټه نه ده پیسې د خاوند دي دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحمل وي
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري
خوست کې دا رقم جواز دی خپل ښځه کور نه نوځي کور نوځي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې جواز کور نه نوځي ځکه دا کوم سم داسې ریواز داسې کور نه ښځه جواز نه نوځي اکثره داسې وځي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وی کور کې سرپرست نه وي نو هغه وځي او زمونږ طرف ته دا رقم داسې مونږ ښځه بیا یو خار ته خپل خواخه یو شای خور خو نارینه وسره یت منه
بیا څومره مثلا ورتوای چې دا شای دا رقم واخله دا ټوټه دا واخله تو شکر دسی واخله پرده دسی واخله څومره خپل نظر ور باندې منیا
نه هغه سه خزو کوم شایسه په کار وی په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مون سره په دومره سره زو سه خار ته سره راځو کومه سودا سه دی په کار هغه سودا واخني نور ته بیا مون کار نه سره لري تا څه په کار دي څه نه څه اخري او څه نه اخري سره په دوله پاره سره زو سه خار ته نارینه او سره یې سره وری او بیرته بوز
ایا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خو هیڅ کدي خوښ نه یم دا واخله
وو ستاره رقم هم ست بازي جوړي کړه رقم ست سی او چیز ورته راوړي نو هغه کور کې خځه خوښ نه بیرته بیا نه وته بدلې په زور ته یې سم دا لري بس ته زه یو ورې لاړم یا درې ورې نه زم درته نو ستاره رقم نارینه ست ماري درې دي خو نه
ولی نارینه د سی کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې منی هغه ک د دې شخصي وسایل اخیستل وی یا د کور وسایل رانی ول وکنه ولی خپل نظر په زور په میرمنه باندې منی چې امدا دینو کې د خوخیږي کې نه خوخیږي
ځان د سبد او تبریخ ځان بعد احساس کوي چې زواري خزه ته شاید درې واره راوړم یا شاید څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي یا واجه خو ځای وي چې دوی ځان ټیټ نه راوړي پر کورنۍ ته شاید تر وړي په بازار خوخ وي او په خوخ نه دي کوټه مسایر وي اکثر په کلو کې دا رقم ده چې خزه رئیسل کور ځان ته شارم ګني ځان په یو په غور ګني سي خپل پردې ماته په غور کې چې الله عز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه دا کلتور او رسم رواج موږ اکثره دا رقم ته د دواج نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړ شي زه خپل هر شی چورته راوړم راوړم به دا کار ښه ده که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د مېرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري
دا موږ تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه دا کوم باد واقف سي د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي ټول دغه لامیلونه دي نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سره رامنځته کېږي ټول همدا لامیلونه دي که نه همدا یې نتیجه ده چې دا حل نه شي نو دا ټول چېرته حل کېږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د مېړه او ښځې ترمنځ جنګ دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار نه اول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب دوی ته هر څه سي ښي مور او پلار وي نو سي هغه ښه هغه ورته ونه ښیي نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه رقم د اول کور مکتب دی یو مکتب حیثیت لري سي کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند یې ټول خراب ده
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وایي چې په یو شمیر افغان کورنیو کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موري سره مې مارکه کړې په ګډه سره وبرو
وخن په افغانی ټولنه کې خو د تاوتریخواله د ضدیت د پخوا رئیس البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقمې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلی خپل هغه زور ورباندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده حتی یو غوړکه په خپل زړه یعنی ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم و زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغون کوي څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه برخوردونه خپل چرانوي.
اغلی عمل یو میرمن څومره غواړي چې خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خدا واک نه ورکول کیږي، دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا نه د خپل کور جوړول او ته د خپل کور منظمول ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکي.
زه چې یو میرمن یم، زما زړه غواړي چې خپل زړه باندې هر څه واخلم، مګر کمی جوړ کم د زیات پرختیا بد تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او خپل زړه کیلي خپل زړه وزړه او پښ خپل زړه هغه کې، یعنی زړه غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي، د هغه احساساتو جریه داره کوي، هغه احساسات یې وژني، شخصیت وژني ورته. چې یعنې زه په دې کور کې اوسېږم، زحمت وباسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالهان ده، احترام د دې کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل اوتاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې، یا په نورو داسې یو څه تغییرات راوړم، او هغه زما په خوښۍ وختن سخت ده.
غوښتنه مو له داسې نارینه و نه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي، او دا حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار تر سره کړي، چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي، چې هغه په مالي لحاظ بس یې تر رسیدلې وي خپل زړه باندې، بیا هغه وخت ډېر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي، دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي، ځکه هغوی دوی ته ګوري، دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوچ او ډېر خشن او خدای دې ټولنې ته تقدیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم ده چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي. د کابل په هانتون ماصله لیما بیا وایي چې په زینو کورنۍ وکي لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، لاغه څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کیږي. للی می سره مهم مرکه کړي، هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې کچیر وګورو له کلونو راهیسې دغه سه یو دود یا هم اننشتون لري چې په هیڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سوند په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هیڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني، یا هم هغه انجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی خدا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همېش غواړي چې ښځې جنسینان دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلی دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلی دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کورته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دي، بې مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې هغه کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینه وو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقاً بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کمې. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه په سپینه، ته به هرو مرو همدا پر دې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکوي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه دي، دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي. وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته به پوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی وو، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی وو ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه وه، تاسې کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغسې چې ما انتخاب کړي وه دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په هماغه وخت کښې نه ماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې ول. نو اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یم له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وه عقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی راته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښه وي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کو چې ته باید دغه رنگ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تی دغه کالی لوی واخلې یا دغه لنډ تی وګته ماخله دغه لنډ دی واخلې موږ هر څوک باید حق له انسان نه واخلي چې ته څاخلې باید ته خپل خواخه باندې انتخاب کړې دی بل چا پر ځاو باندې خپلې خدي خپلې لورانې خپلې خوانې چې بازار ته بیاي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغه سې عمل وکوي تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي نو دوی باید د هغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل ځړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شریعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغه باندې دوی خېږي او نه مني. د خپل جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، ځین نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د خزې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حکم ورکړی دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ دغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به دېونی خبرونه تر بیا خي چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما د ځنګړی مرکته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخی لکډبره داسې درون دی، نور ستړی کړم مټی می خوګیږي. ل افات ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سحر مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم. ژوند سکروټه دی، سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته مینه. بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او په حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، بل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي، هر وخت هغه وظیفه په مخ ته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لګه لګه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخ ته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د خوندې په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه تکل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ راتګ نه و، له مخ ته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشرانو شاعران به مې لوستل کې هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت د ما ترسو شعر ولیکم، نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم ترسو نن سبا ما ته ګوټ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې دا سره بتانه او اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درشه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکړئ.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب، مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل، بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله، شاو خوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلای وي، نو پښتانه مې هم کړی دا د په اړه کې خو 25 کاله شاو خوا به وي ان شاء الله.
پراتونکو کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینه دا هر وخت مطالعه کوم، ډیر کوم، ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دا ترسو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم، پنتون وایم خو دلته کې اقتصاد وی نور مشکل وی، نو خار نه وی د غرونو ژوند وی، نو خار ته به زه هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاه نه کمزورتیا وی، نو ډیر ارمان مو و د درس ویلو په خپل مسلک کې او سر ته رسیدل، نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي، د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډیر راته ګران وي، زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستل وای یا به د ټیبل لوستل وای یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای، نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. او چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي، د بازه خلکو بدلې دوتا به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي، زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي، زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي، د رابطې پالل د دم سره بيخي آسان دي، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي، د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي، د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي، په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار دلاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي، بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي، بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگه په امان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگه په امان پاتې شي، چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوزه داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب د شعر دګر ته مې چر دنګلې دین په یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شیر ډګر تا او البته په سکرین راخکارا شوما. لدې مخ کې ماته خپل شیر د معلومات نه راته کې دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندره ډېر خوښيږي البته سندره ډېر اوري بیا خو خپل ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې تاسو استاد نو استاد نه لاره لوتي خپل شیر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادر کړه وای به باور هم په ځان به باور هم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې و چې خلکو ډېر زیاته خوښه شوله. ورسته بیا ګام په ګام د مخکې لاړم نور خبرونه وي نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شیرونه ویلای شي یا مخبل ته به ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلای شي، دا اماغه 2000 شلم کال وو کله هغه مخکې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه هیڅ و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعری لویه خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور او ما چې خلک به څه ووایي د شعر کې د غرونو خلک یو کې داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې نه چې د شعر بېعزتي وکړم. نو د 2000 سلم کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکلب صاحب زه په ماشومتوب کې بزه مې تراولې خو د بزه شپون ومه. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله. هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردۍ سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه دا ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بنډرونو کې کله کله پاتېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نو ته هغه متکل سه پرات ته دا دی نه دایره تمنو څلور سوا پنځه سوا او د شیرونه او د نظم به ډیر لیکلای دی. نظمونه مې داسې ډیر نه دي لیکلي خو بیا او اته یا نه داسې به نظم یې اکثر ډیر کار مې چکړای دی. د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي څلور پنځه سوا داسې کم از کم شیرونه او صفه غزل بوي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګنه دا چاپ کړي؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاري ګم د نه غلطي پکې وشي. پر راتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته. کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته. تر څو په ځان خپل بواری شم او په خپل شی خپل بواری شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډیر اکثر لره وسېګم د ښار لره وسېګم د ډیر ارمان مې دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم آل تا شیر ور تا وړاندې کم بازه تا اوس خو لگا تا نیش و سوشل میڈیا فیسبوک شو. نو دی دیرو نا نظر پو که آخلا ما دی مشرانو شایرانو نا دست دیر مشرانو نا می نده خواستای دیر آلی که نوی سرا لارو ما نو ډېر داد را کوي ملګري ډېر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډېر داد را کوي البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اثرونه ډېر ښه چلیږي
دل سوسب خوست ډیر خ شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لري
او خوست کې ډېر خولي خولي شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي د چمون او التای و ټولنه لري خوست کې د استقلال ادبي ټولنا نوم یې دا یو ډېره مشاعره لري رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشاعرې نه خبرېږم نو د چې لرې وي له ښاره لرې وم بل مې د مشاعرې نه ډېر تللی نه یم د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه بېخي ډېره ناسته پسته مې نه دو ورسره کړي یو ځل کاروان بابک ته تللی وم دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی
او ډېر مې خوښ دی یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده
دل سوس یو بل شعر مهم دا اوس راته وایاس چې اوریدونکي واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو
او تکل صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ظلم څنګه دی د دنیا کې ظلم ډېر دی په هر چا کې د نه پاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهنده ابدی او مونږ په خپل کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمۍ دي د باروتو پریمانه دي کا جماعت ته کا مکتب دی لګې دلی پریمرمۍ دي د وحدت خبره نشته یو بل مکرکا کیږي د دښمن په لار رواني خو خپل مکرکا کیږي بس پردی ډول ته ګړډیږي دا بوکل او پوهیږي ژوند حسان دای خوند د عذاب بارانواری کی ورور ولی د سر خوړلای خوشالي د سر خوړلای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړلای د پردیو غلامانی او د پخپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانیو ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس پخلی دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کړي ول وطن برباد برباد کړي جنگ خو ځکه نه ختميږي د خمار کې امتداد کړي شنو پسلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه مو تلاش ول خپل مشران را ته بلاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو د چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وای څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دا زمون خالوی د یو یو بورکه ګو مونږ بایللای اتحاد د ایران کړای مو جهاد د چې وطن باندې ماین دی بس هغه سړی الحاد دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند بسنګ خایستا شي ژوند بسره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي اندریم بایتې دا باندې دا تکل سه ورستای باندې جنگ پور کې سوازېدل دي جنگ لیکلې ورکه دل دي جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسه دل دي جنگ وخت ته یاندې والا جنگ نفرت ته یاندې والا جنگ ته جن کې اوسه دل دي قیامت ته یاندې والا سولا امن رنایی دا سولا امن خوشالي دا سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی دا سلا کر دای دی ګولونو پرمختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتنې کړي جنگ همبورې پښتنې کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړي چې نارونه شهیدان شول سره ګولونه یا تیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څخه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخکاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل شي
لته سو ډیره زیاته مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دل سوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلما په پروګرام کې دل سوسب ستاسو د اشارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسائل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسائل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
او تکل څه ځان نه پوهیږم بس وکلا کلا چې شعر ته وخت پیدا کوم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څنګه سره کمی په هغه ډیر شعر لیکم مینه ته هم شعرونه لیکل د ځوانو شاعرۍ دا نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالات هم مجبور یو
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوست دي دل سوسه په هغه کې هم ملیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې
نو د چې هواد خو تکل سره خپل په هیګه کنه چې د شل کال زمون چې تمره عمر دای په جنگ کې مو عمر تیر شو په 14 کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وی او باز خلکو نه ګلی خام خاپو کیږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغه ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانا کیږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کی خپل احساس سات مې مجبور کی چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم که زه بار بار وایم چې تر څو حالات ترنګلې دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخ کې نه د اوس وخت کې نه لمستر له مخ کې نه د لاس کلا تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډ وکم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تیرته مشاعره او حالته مې یو نظم ویلای و نو لکه سیاسي و بیا مشرانو هم ویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وی چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډ وکم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او ک فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو په کانیت و کلا کلا نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نکېږي انیت مې رنګ شي او شعر ته جوړ چې جوړ نه و ما او بس زه شعر نه سم لیکل خاطرې ته نه وي نو کلا کلا مې تکل څه به هیڅ نیت نه وي نو شاعری راووريږي خپل خله تا رواری کی غزل را نوولی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعرونه زو خزان تا شعر نو وایم خو البته چپ اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیت نو ولیکم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د وسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو
او هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي دال د زمون خوښ کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول تزه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده
ل پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکمه دانش صاحب هم ولستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم به شعر ګورم
د ډیره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایئ همدا اوس یې وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو، د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهتری دي کومه لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه لګیا یم مرغی ما د ژوند ځاله کې ورور را لویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیا یم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویشتلي بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیا یم. او غزل دی چې زړه کې درته سوال دی بربدۍ کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا. زړه کې درته سوال دی بربدۍ کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا. ورک یې کړه دوه مخي ټول د دې دور ملګري دي مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا. ورک یې کړه دوه مخي ټول د دې دور ملګري دي مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا. خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا. خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا. او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا. مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا. مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا. ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دلسوز نور څه معنا منډې د اوبړن کړنګ په ځای کوي توبه خدایا. مننه تکل صاحب.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوی. د خوست له ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم. د خدای خدی وي.
یا وی مرغیا هر یو تن